پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندې مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو هر کله کوم په دې هلی يم چې یو خبرز بولري په دې خبری خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله یو ار بیا ټینګار کړی چې د سولې بین الافغاني خبرې د تریوي وقفي ورسته په ټاکلي وخت پایل شي. نور ریپورتونه هم لرو خو پایل خبرونو کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
پسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی د کابل امنی قمندانۍ د شهر په درېمه ناحیه کې د لشترلژه دوو پولیسو د وژلو خبر تایید کړ. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافر په مخ خلاص کړ او فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړۍ پیښو تایید وکړ. د خبرونو تفصیل د کابل امنی قمندانۍ د شار په درېمه ناحیه کې د لشترلژه دوو پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته وویل دا پیښه هغه وخت وسوه چې د پولیسو پر رینجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د ده په وینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي چې په دې لړ کې د چهارشنبې په ورځ په دې ښار کې د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید هم ووژل سو. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافرو په مخ خلاص کړه. پرون داسې راپورونه خبره سول چې د غور هرات لویه لاره له دوو ورځو د واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. د ټولګټو وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس ازادي راډیو ته وویل
زر به هدایت رهبری وزارت فواید عامه
د فواید عامه وزارت له امر سره سم لار د ماسپین تر دوه بجو خلاص شو او اوس په دې لوی لار باندې موټر تا غاته کوي.
کله چې دې قسمت وجود نه لري
یو شمیر مسافر از د رادیو ته ویلي چې له دوه شپو رئیس له شوز او مشمانو سره د بند بیان پسې مکی په سړه هوا کې سر دی او کمرسته ونه رسیږي لوجه او یخنی به شایو ومري. په کونر کې د کرکټ د اتلو سو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په کونر کې د کرکټ بورډ مسول قیام خیام ازادي رادیو ته وویل
د اتل سلوب دلو ترمنز سیالی پیل شوی وی چی پایلو بی تایی ده سیدا کیم کریکیت کلب و امداد اول ده عدل تایگر لوب دلی لار پیدا کردی و چی بالاخیر ده غدوارو مقابلی وروس ده عدل تایگر لوب دلو وطوانی ده چی ده ده سیالی و بری اخپل کی
د لسوریزی سیالی لپنزل سروز رئیس پیل سوی وی چی ده مرکز اسادابات اغول سوالی و لوبغارو گرون پکش درلون. سموږهغه ازادي رادیو لري. فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړی پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل د فرانسوي ټیسټ د جمعې پر ورځ مثبت شو. د په وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. د دې کورونا په اړه ویل سوي دي چې ژر له یو تن بل ته لیږد خو د مخکینی کورونا په څیر د ناروغي وژونکې نه ده. روغتیا چارواکي وایي دا هم تر اوسه معلومه نه ده چې جوړ شوي واکسینونه به د کورونا پر دې نوې بڼې اغیز کوي کنه. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تن وروسته تر دې قرنټین سول چې دا تایید شو چې دوی په دې نوې کورونا اخته سي دي. دا 15 تن مخکې تر دې له بریتانیا څخه جاپان ته تللی وو. وروسته بیا جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تک بندیز ولګوي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سولاساتي سرتیري وژل سوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله او په دې برخه کې د تحقیقات غوښتنه وکړه. د دې پیښې په اړه ملګرو ملتونو نور جزئیات نه دي ورکړي چې دا سرتیري چیرې او څه وخت وژل سوي دي. یوازې دومره ویل دي چې دا پوځیان د بروندي دي. ټاکل شوی دی چې سبا په دې هیواد کې انتخابات ترسره شي. او په لنجو کې ایثار د ارمنستان صدر اعظم له وخت مخکې د پارلماني ټاکنو د ترسره کېدو لپاره موافقه شولې. صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د یوې نیمې میاشتې خونړۍ جګړې د پایته رسولو په هدف د ترسره شوې هوکړې په خاطر د مخالفو ګروپونو له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پاشینیان سره لدی چې د جمعې د جمعې پر ورځ له صدارت د لری کېدو په خاطر د مخالفینو غوښتنې رد کړې، خو ویل چې په 2020 کال کې له وخت مخکې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره له عمده سیاسي ګروپونو سره خبرو ته چمتو دی. نیکول پاشینیان په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې له صدارت یوازې هغه وخت تیریږم چې خلک یې وغواړي. د خبرونو پای.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه خبريږي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا مشر عبدالله عبدالله وایي په ټاکلي وخت باید د سولې خبرې بیرته پیل شي. نوموړي نن دا څرګندونه په هغه غونډه کې وکړې چې د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه وه. په دې اړه په ریپورت سروې راوړي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو دا مخنیوي لپاره لاس په کار شي. دا سیمه او نړۍ په مسایلو کې بواوري چې فرانسې او جاپان تایید کړي چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی کسانې ثبت کړي دي. اشر هغه ټولنیز دود چې وس په کونړ کې په ورکیدو دی. د ټولنیز دود پر مټ خلکو یو وخت کې لوی لوی د خیر خیګنی کارونه ترسره کول. په عربي ریپورت واو په ونیزو پروګرامونو کې د زهرو کاروان اوریدل شي. دوستانو دا ازادي رادیو دا تاسو زموږه په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.15 په صافه واضحه توګه اوریدل شي. لکه مخکې مو چې ویل د خبرونه لومړی ریپورت د افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا د مشرتابه د کمیټې دویمه غونډه ده. په دې غونډه کې د ملي مصالحې د علي شورا د مشر عبدالله عبدالله سربیره د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی او یو شمیر نورو چارواکو ګډون کړی وو. د دې غونډې تفصیل به همدا اوس د رحمت الله افغان نوورو را سره د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني وکړئ.
تاسو ته د ازادي راډیو غوښتنو ته سلامونه ونې کېلې وړاندې کوم. لکه تاسو چې ادونه وکړه دوام ځل چې د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا د مشرتابه ناسته کیږي، په دغه ناسته کې جهادي رهبران، پخوانی ولسمشر، یو شمیر نور د افغانستان تاسون ګډون لري او په کمیټه کې. نن ورځ دوی مناسته تر سره کړل. لومړی ناسته په ار کې کله چې د موجودیت اعلان کړل تر سره رسول دغه غونډه ته د ملي مصالحې علي شورا وینا وکړه. همدارنګه نور ګډونوال هم وینا وکړي. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله عبدالله د خبرو په خپل وخت د بیا پیل ټینګار وکړ. دول چې د افغانستان پلاوی باید د جرګې ته یا د دوم ځل پړاو ته مذاکراتو ته د ډک لاس راستون سي. دول چې په ټاکلي وخت چې د جنوري 15 کېږي د راتلونکي کال نو باید پیل سي. ورسره د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح هم څرګندونه وکړه. امر الله صالح وویل چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل ده چې یو داسې غټې ستر ستونزې ته تلوي کړم ستونزې ته سیاسي حل لار لټول کیږي. لدی وړاندې د افغانستان کې ستونزې رامنځته شوې دي بلابل حل لارې ورته لټول چې د اشاره ښکارا جنگ جګړو ته و. همدارنګه خانی ولسمشر حامد کرزی، همدارنګه عبدالرب رفسود صاحب هم وینا وکړه. عبدالرب رفسود صاحب د افغانستان د هیئت په یووالي ټینګار وکړل. ولسمشر خانی ولسمشر حامد کرزی وویل چې افغانستان سخت سولیتارتي لري او باید د دوړه پلاوی یو حل ته سره ورسیږي. د انسب دغه وری معلوماتي پرسنو کو پرمونه چې باید درنو ورته کو ته په دا اړه باندې تفصیل سره معلومات وړاندې کوم. مګر انسب
ډیر زیاته مننه کوم دوستانو په کابل کې زموږ همکارو چې د افغانستان د ملي مصالحې د شورا د مشرتابه د کمیټي د دویمې غونډې حال راکو د غونډنن په کابل کې تر سره شو. په کې د دې شورا مشر عبدالله یو ور بیا ټینګار وکړ چې د سولې بین الافغاني خبرې باید په ټاکلي وخت بیرته پایل شي. ټاکل شوی چې د افغان دولت او طالب مرکزیانو ترمنځ د سولې خبرې تر وی وقفي وروسته د جنوري په 15مه پایل شي. اخوا په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتیدو اندېښنې هم سیوا کړې دي. د بشري حقوقو او مدني فعالانو لخوا پرله پسې د حکومت طالبانو او نړیوال ټولنې نغښتنه کیږي چې په افغانستان کې د روانو هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په دې لړ کې د بشري حقوقو او مدني فعالې فرشتي کوهستاني وژنه ورسته وژنه واچی پرونی مړې په کاپیسا کې خاورته وسپارل شو. لاغې سره یو ورور هم وژل شوی وو. صفی الله ستانک زپری ریپورت لري.
د وژل شوی فعال فرشته کوهستانی یوازینی زوی مصطفی وایي د مور وژونکي باید اعدام شي. یو لس کلن مصطفی ورسته له هغه چې مور یې خاورو ته وسپارل شوه د هدیرې په سر کې له ازادي راډیو سره لنډ وغږېد.
بخاطرې وطن جنگ میکرد، بخاطر هم به شهادت رسید.
د دې لپاره چې د وطن ته یې مبارزه کوله په همدې خاطر په شهادت ورسېدله. زه له ډاکټر صاحب غواړم چا چې زما مور په شهادت رسولې هغوی ته اعدام کړي.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړ کې پنجشنبه ماښام وسلوالو بریدګرو د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعاله فرشته کوهستاني او ورورې شهرام کوهستاني ووژل. فرشته کوهستانی په کاپیسا ولایت کې مدني فعالیتونه کول او وخت په وخت یې د ښځو د حقونو د ملاتړ، سولې او اوربند په هدف غونډو کې برخه اخیسته او ویناوې کولې. د فرشته او شهرام مړي جمعه خاورو ته وسپارل شول. د هغې ګڼو خپلوانو او فعالانو د تدفین په مراسمو کې برخه اخیستې وه او حکومت یې د خلکو د امنیت په ټینګښت کې پاتې باله. مدني فعالې فریده کوهستاني ازادي راډیو ته وویل دا او نورې فعالانې به د فرشته پیل کړې مبارزه جاري ساتي، خو حکومت دې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
که یوه فرشته له دې دنیا تللې وي، نورې فرشتې شته چې د هغې لاره مخته یوسي. په دې ګواښونو باندې هیڅوک هغه مبارزه چې فرشتې پیل کړې وه نه پرېږدي. خو بیا هم له چارواکو په تېره بیا د کاپیسا له والي، امنیې قمندان او وکیلانو غواړو چې د کاپیسا امنیتي وضعې ته جدي پاملرنه وکړي.
په کاپیسا کې پر فرشتې کوهستاني له برید یوه ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وواژه. تر هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې ووژل شو. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دغو هدفي وژنو په اړه په یو تازه غبرګون کې نړیواله ټولنه، سیمه ایز او اسلامي هیوادونه مخاطب کړي چې ولې د افغانستان د رواني وضعیت په اړه څه نه کوي. هغې په دې اړه جمعه په یو ټویټري بیان کې ویلي فرشته کوهستاني او د هغې ورور ووژل شول. اخوا کندهار کې یو دولتي چارواکی تیرر شو. له موږ حساب ورک دی د سیمې او اسلامي هیوادونو په شمول د نړیوالې ټولنې نفوذ چیرې دی چې دا تاوتریخوالی ودروي او اوربند باندې ټینګار وکړي؟ آیا زموږ ژوند نه حسابېږي؟ هیڅ کومې وسلوالې ډلې د فرشته کوهستاني تر هغې یو ورځ مخکې په کابل کې د یو مخکښ انتخاباتي څارونکي یوسف رشید د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح جمعه په یو ټویټ کې طالبان د دغو وژنو مسؤلین بللي. صالح لیکلي بم یښودنې او د مدني فعالانو هدفي وژنې چې څوک یې مسؤلیت نه مني، د طالبانو د وژنو د پروګرام د یولسو تکتیکونو دوه تکتیکونه دي چې د دې ډلې د مذاکراتو له تګلارې سره تړاو لري. طالبانو بیا د مدني فعالانو په هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې په ټویټر یې شیر کړي لیکلي چې طالبان په بې دفاع وګړو او بنسټونو بریدونه نه کوي. طالبانو داسې وخت د مدني فعالانو د هدفي وژنو له مسؤلیته اوږې سپکې کړي چې دې ډلې د ځینو وژنو په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. د بېلګې په توګه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې مسؤلیت دې ډلې نه رد او نه یې تایید کړی، خو د دایی د وژنې په تړاو نیول شوی کس د ملي امنیت په یوه ویډیو کې منلی چې د طالبانو یو قمندان د دایی د وژلو امر ورته کړی و.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سن وړاندې په خبرونه کې اوري چې فرانسې او جاپان تایید کړ چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوی کسانی ثبت کړي. خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې سات اقتصادي خبرونو ته. فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي یو هندي شرکت اعلان کړی چې له افغانستان څخه 2000 ټنه زیره اخلي. د دغه وزارت وایي اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه شرکت له افغانستان څخه د 308 میلیون افغانۍ په ارزښت د زیره واردولو هوکړه لاسلیک کړې ده. د هندستان په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلګری سوداګری زیاته شي محمد نافع سروري رسنوي ته ویلي نو موري دغه هوکړه د جابز انټرنیشنل په نوم هندي شرکت سره لاسلیک کړې ده. په دې اساس په افغانستان څخه د هندستان ممبئی ښار ته 2000 ټنه سپینه زیره صادرسي. دغه هوکړه لیک لمخي به دغه هندي شرکت د کال د 4 میلیون ډالر په ارزښت 2000 ټنه سپینه زیره له افغانستان څخه ممبئی ښار ته واردوي او بیا به د هند زیره مختلفو بازارونو ته عرضه کوي. د معلوماتو لمخي چې جابز انټرنیشنل شرکت له دمخ کې زیره له سوریه او پاکستان څخه واردوله، خو هندي شرکت د افغانستان په تجارتي نندارتون کې لګډون ورسته هغه ته لیوالتیا ډیره سو. په فاریاب کې د شوزو تجارتي مرکز پرانستل شو. د سوداګرۍ وزارت وایي فواد احمدی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرکز د جوړولو هدف د شوزو پیاوړتیا او ملاتړ په ګوته سوی. نو موري ویل چې په دغه تجارتي مرکز کې 200 میرمنې په کار بوختې دي. د فاریاب په یاد سوداګریز مرکز کې میرمنې د لاسي صنایعو د صحي خدمات په ګډون په بیلابیلو برخو کې کار کوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لدینو بهرنیو اسارو سره به افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر وو او یو افغاني لاس پوله، یو یورو درې نوې افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل درې افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شل افغاني څلوېشت پوله، زر ایراني تومانه درې افغاني پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر څلوېشت افغاني او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اتیا افغاني.
اقتصادی خبرونه مو اوریدل زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی. فرانسې او جاپان تایید کړ چې د کرونا په نوې بڼه اخته شوی کسانې ثبت کړي. د فرانسې روغتیا وزارت ویل برتانیا څخه د یو ورغلي فرانسوي ټیسټ د جمعې په ورځ مثبت شو. یو شمېر نور اروپایي هیوادو هم د کرونا د دې نوې بڼې د مثبت پیښو خبر ورکړي. اسمت ساروانه په اړه تفصیل لري.
د راپورونو له مخې په فرانسې او جاپان کې د کورونا وایرس په نوي بڼه د لمرنیو کسانو د اخته کې د موارد ثبت شوی او ورسره په دغو هیوادونو کې د کورونا د نوي ډول د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې د فرانسې د روغتیا وزارت پرون جمعه اعلان وکړ چې د یو فرانسوي چې له بریتانیا خپل هیواد ته ستون شوی وو د کورونا ټیسټ وشوده چې د کورونا په نوي بڼه اخته شوی دی. د دې راپور لمخې د سړی اوس په قرنټین یا تجرید کې دی او وضعیت یې ښه دی. د بریتانیا د روغتیا وزارت د دسمبر په 14مه ویلي و چې داسې ښکاري چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تازه څپه د کورونا د یو نوي وایرس ده. د جاپان د روغتیا وزیر نوریسا تامورا خبري غونډې ته پرون وویل چې 15 تنه وروسته تر دې قرنټین شول چې تایید شو چې دوی په دې نوي کورونا اخته شوي دي. دا 15 تنه مخکې تر دې له بریتانیا جاپان ته تللي وو چې جاپان له بریتانیا څخه د مسافرو پر تګ بندیز ولګاوه. ویل کېږي چې د کورونا دا نوي بڼه تر مخکنۍ هغې په سلو کې اویا ژر خپریږي. د بریتانیا له لوري د کورونا د نوي بڼې له اعلان وروسته د فرانسې په شمول یو شمېر هیوادونو بریتانیا ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. فرانسې تیره اونۍ بریتانیا ته د اوبو او هوا پولی پر بریتانیایي مسافرو وتړلې. د دې کار له کبله د دوو هیوادونو ترمنځ د تجارتي مالونو پر راکړه ورکړه کې هم لوی خنډ پیښ شو. د روغتیا د نړیوال سازمان لاټکلونو سره سم کوم کسان چې د کورونا وایرس په نوي بڼه اخته کیږي په متوسط ډول یو اشاریه پنځو کسانو ته انتقالوي. حال دا چې د مخکنی هغه په اړه ویل کېدل چې یو اشاریه یو ته لیږدول کیږي. د روغتیا نړیواله اداره چې په ملګرو ملتونو پورې تړاو لري په عین حال کې وایي چې داسې هیڅ نشه نه لیدل چې د کورونا نوي بڼه دې تر پخوانی سخته او یا وژن کی وی.
ازادي راډیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اشر هغه ټولنیز دود چې وخت پرې ولسونو په ګډه د خیر خیګنې کارونه کول خو ستا ورکیدو لګواخ سره مخ دی. په کونړ کې ځینې سپینګری وایي پوخا د حکومت او ولس ترمنز اړیکې تر وس پیاوړي وي. ډیر لوی سړکونه او کانالونه د ولسی اشرونو په مټ استل شوي خو ټول خلک د پردیو مرستې ته لاس تر ځنې ناستي. په دې ریپورت کې به واوري چې د اشر په دود یو محل ولسونو څنګه خپل ستونزې هوارولي.
واما پارون ته د نورستان لانه امنو سیمو سلګونه کورنۍ راکړه شوی چې یا خو د نورو په کورونو کې میشتي او یا بے کور دي. دا بے ځای شوی کډوال د نورستان ساړه ژمي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي او وایي د دولت او مرستندوی ټولنو لاسنیوي ته اړ دي، خو د دې کورنۍ ګڼي وایي د هیچا د مرستې لاس نه دی ورغځېدلی او که د دوی په نوم مرستې هم شوي وي مستحقو کسانو ته نه دي رسېدلي. فضل مولا د نورستان له وایګل ولسوالۍ واما ته کډه شوی وایي
مختلفو ولسوالیو ته هلته واما ته مهاجر شوی دی، اکثر یو کورونا یو افغان سره همکاري په نظر کې نیول.
دوستانو په تیروتنې سره مو بل یو رپورټ شي په نورستان کې د کډوالو د ستونزو په اړه خپور کز موږ معذرت ومني. د نورستان د کډوالو د ستونزو په اړه به رپورټ زموږ په نور خپرونو کې واوري. هغه رپورټ چې د حشر په اړه دی او په دې موضوع راڅرخي چې څنګه ولسونو د حشر پر مټ خپل ستونزې هوارولې هغه خبرو.
دا د اشر د نغارو غږ دی. یو وخت به د سترو او مهمو ټولنیزو کارونو د ترسره کولو لپاره په همدې نغارو خلق خبرېدل. په مرکز اسدآباد کې د دې قانونو ټولنې مشر حاجی فیض محمد خان وایي
ګلابي به نغاره واله ډبا 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 خلک به پیدا شو دغل او د څه ولسه کار چې به وو نو موږ په کلي کې تواچله رو اته واجله بم رخه ور کول چور شل نار شل نارنګ نه پاتوا د بنت شل پاتوا نو اباد را پاتوا داخله را پاتوا چرشی دلته ولې له بند.
حاجی فیض محمد خان وای د نورستان کامدیش ولسوالی چې په خوا کونړ پورې تړلې و سره کې کونړیانو په همداسي اشر جوړ کړي دي.
دا د کامدیش سره چوال کېدو دا دولت نه دشته کټابه مشران سپینګری ملکان ناسو او د دې ځنه بل ډل ډل جوپی جوپی په مشه کې بندیدل او شری کار دې کړو خالی ډوړې بچا ور کول او چا باندې ور کول کله به خپل دې کې کو او هغه دغه د کار دې سره چې دا پاشر وته لري دا کانال چې دا پاشر وته لري دا پول او دا سره چې جوړ شوی دی په دې ډیره کې دا پاشر وته لري.
د مرکز اسدآباد یو بل وسیدونکو زبیح الله صاحب الحق وای اشر یو غټور ټولنیز دودو د غریب او بیکاسو سره به د کلی خلکو په لو لور د شولو پنال او د کورنو په آبادولو کې مرسته کوله.
د چا به کور جوړېدو چار دیوالی به جوړوله د پخسینه به یا د خټو جوړوله یا به د غټو نه جوړوله هغه غټي به مل پاشر راوړل کېدلې. د کلی ډیر ځوانان براغون شلو د کور خاون به ته یو عادي شانه ډوډۍ وکړله او د هغه سره به دغه سړی کور په دریو یا څلور ورځو کې ودان شو.
د دوی په خبره چې په هیواد کې جنگونو کډوالیو او د بهرنیو هیوادونو مرستو د اشر دود کمرنګه کړي او خلق د نور مرستو ته لاس ترزنی ناشتی. د پیج درې وسیدونکو محمد ګل
منګه خپل د ماټین یو سرک واو ولا چې منګه غ ډوړم د کور راوړې دا سنګوري بم د کور و چې ډوړم خړل د خبره دا چې غ سرک ماره دي هو سره کې وینه دا د پیج سره کې وینه ورو رکان دي کان دي دا د چغ سره دا وینه کان دي کان دي پر دی وطن خوندونه مې درې دی ولا خپل وطن نه د وطن ښکاری.
خلک وای پوخه د حکومت ولسونو ترمنځ ټینګي اړیکی یو بل سره د ګډ کار او همکاریو سبب شوی وی خو اوس هم له حکومت خبره شړېدلې او هم له ولس نو ځکه یو بل سره مرستي او لاس ورکولو روحیه کمزوري شوی او دا شر په سیر ګټور دودونه د ورکیدو په حال کې دي. خو په کونړ کې د اطلاعات او کلتور رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل چې غواړي اشر او دې ته ورته نور مثبت دودونه بیا راژوندي کړي
او موږ هڅه کوو چې د بیلابیلو رسنیو له لارې هم لکه د اخبار د لارې په ټولیزو رسنیو کې هم په دغه برخه کې هڅه او هاند وکړو ترڅو دغه مهم دود او دغه زموږ د ټولنې لپاره مرهم دود دغه په پخو باندې بیرته ودرو.
که څه هم چې دوه میاشتې وړاندې د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې د یاد ولایت په مرکز ولسوالیو کې د سرکونو پلونو ځنګلونو ښوونځیو او د نورو ټولګټو پروژو د ساتنې په نوم یو اشر ترسره کړ چې پکې په سلګونو کسانو برخه اخیستې وه خو نورې داسې کومې ګټورې هڅې نه دي شوې چې په ولسونو کې د خپلو ټولنیزو ستونزو د هواري لپاره اشر وکړي چې هم به یې ټولنیز پیوستون ساتلی وي او هم به یې د خپل کلي ولس ځنې ستونزې پر خپل مټ هواري کړي وي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
په پکتیا کې د افغان امنیتی ځواکونو بیلابیل ډلې یا بیلابیل کندکونه له هغه ټاکلي یونیفورم نه تر ډیره کار نه اخلي چې دوی ته ټاکل شوی دی. پکتیا والوی دا چاره تر ډیره په امنیتی ځواکونو کې د بې نظمۍ او په عامو خلکو کې د اندېښنې سبب شوې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د پکتیا په مرکز گردیز ښار کې د غزنی لاین په سر روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه وسلوال مې مخې ته راغلل. ظاهرا د سبرخه ده چې دوی به د وې نامسول وسلوال ډلې غړي وي، خو له خبرو یې راته جوته شو چې سیمه ایز پولیس دي. پتلونونه د افغان ملي اردو د وسرتری جمپر د ملي پاوز او د بل تن بیا د سرحدي پولیسو د درشې په څیر وو. پر دې سربېره دواړو لکه طالبان تورپټ کې تړلې وو. دا سحکاری ده چې دوی به خارته د څاخستلو پسې راغلي وي. د پکتیا اوسیدونکو وایي چې د ګردیز له خاره د باندې په زیاتره پوستو او چک پاینټونو کې افغان سرتیری د خپل ارګان د ځنګړي یونیفورم خلاف د نورو قطعاتو لباسونه پرتن کوي. د پکتیا اوسیدونکو اسدالله وایي د افغان سرتیرو په لیکو کې د نظامي لباسونو ګډوډي دوی ته هم ستونزې جوړ کړي او ډیر کله نه پوهیږي چې خپل ستونزه له چا سره شریکه کړي او څه ډول چلند وکړي.
خو دغه سره بلد د پولیس د چې په اړه داسې کې مشکل نشته، نو کله چې دوی مونږ دوی د کتې خاص د شیل دلی دا د وخت کې مونږ یو نصب بریک نه ولا دی نو کسان راغلي دي. خو څه مسله ده، نو مونږ ورته ولاړو چې کله ورته ولاړو هغه پولیس دی نشو کولای چې د دې لباس د اغوستلو واجې دوی تکفیک کړي چې دوی څوک دي او د کوم ارګان ولا دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکو احسان صدتوای ګډ وډ نظامی لباس کا لایوی خو خلکو تسنځ جوړوي، لبل خو په ټولو افغان ځوکونو د خلکو باور هم کموي.
پولیس یا سیمایس پولیس پیسې خپل دی لوی موټرو څخه په لوی لارو کې کچری کې سیمایس پولیس دی دوی په دریشای کې تر کم پیسې خالي په سختو حالاتو کې به زمونږ په نورو زړور امنیتی ځواکونو باندې دوی باور رقم کې چې دا بیا یو لوی سرخوګي جوړ کړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدی ازادي رادیو ته وویل چې د افغان ځواکونو په لیکو کې د هر ارګان لپاره د واحد یونیفورم د رمنځته کولو لپاره پلان جوړ شوی او د عملی کېدو په اړه ټولو مسؤلینو ته جدي لارښوونه شوې دي.
محلی پولیس اوس په ملي اردو کې مدغم شوی دي او هغوی به د ملي اردو یونیفورم اغوندي. پاتونوال ولسی خلک دي، هغه ولسی لباس به په تن کوي او ملي پولیس لپاره په 14 کال کې یو ډول یونیفورم په پلان کې ده.
په پکتیا کې د افغان سرتیرو په ځنګړي ډول د پولیسو پر ناسم نظامي لباس په داسې مهال نیوکه کیږي چې د دوشنبه په ورځ د ولایت امنیه قومندان اختر محمد شاهین استعفا وکړه، خو لا هم د نوموړي استعفا د ولسمشر او د کورنیو چارو وزارت لخوا نه ده منل شوې. که څه هم نوموړي د استعفا لامل نه دی څرګند کړی، خو نوموړي ته نږدې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو په لیکو کې د فساد، کم ظرفیتۍ او د نومسلکیتوب له امله یې استعفا ورکړې.
د امریکا د تینیسی ایالت په مرکز نیشویل ښار کې یو موټر بم چاودنې درې کسان ټپیان کړي او څو ودانیو ته زیان راوسولې. پولیسو دغه پیښه قصدي بللې. پیښه په ځایي وخت سهار په شاوخوا شپږو بجو شوي. صفی الله ستانکزی پرې د رویټرز د خبري اژانس په حواله تفصیل وړاندې کوي.
په نیشویل کې د کریسمس سهار خلکو په یوې ټاکان ورکوونکې پیښې پیل کړ. پولیس د ښار په دویم نمبر واټ کې د یو مشکوک ګاډي په اړه خبر شوی وو. د پیښې په سیمه کې د شاوخوا ودانیو اوسیدونکو ته له چاودنې څو دقیقې مخکې پر لپسې له سیمې د وتلو غږ کېده. د پولیسو په هڅو سربېره د یوې ودانۍ مخ ته ولاړ تفریحي ګاډۍ چې سیاره خونه لري وچاودېد. پولیسو چاودنه قوي او ویرونکې یاده کړه. د نشویل د خاري پولیسو ویاند جان آرون رسنیو ته د چاودنې په اړه وویل.
The RV exploded.
یو تفریح موټر هم دا سهار په شپږنیمو بجو وچاودید. موږ باور لرو چې دا یو قصدي عمل و. په دویم شمالي واټ کې تاسیساتو ته د پام وړ زیان رسیدلی. پولیسو د پیښې په لومړنیو شیبو کې د لږ تر لږه دریو کسانو د ټپي کېدو خبر تایید کړ. دا لا نه ده معلومه چې په دننه موټر کې هم څوک وو که څنګه. د پیښې له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو موټر لمبی خیژي او شاوخوا د څو ودانیو ښیښې ماتې او سخت زیان ور رسېدلی. د پیښې له سیمې شاوخوا لس کوره هاخوا یو پولیس د چاودنې چاودنې له شدته په ځمکه لوېدلی. که څه هم ډېر نه دی ژوبل، خو موقتا یې غوږونو کار پرېښی. د نشویل ښاروال جان کوپر رسنیو ته وویل ښه وه چې سیمه کې ډېر خلک نه ول. موږ به پلټونکو او محکمې ته انتظار باسو، خو شکر کوو چې ډېر خلک په سیمه کې نه ول. که چېرته دا د جمعې مازدیګر 5 بجې وای، بیا به بل ډول پیغام و. د تینسیا ایالت مرکز نشویل په تیره بیا د ښار دا سیمې چې پکې چاودنه شوې د سیلانیانو له مرکزونو ګڼل کېږي. پیخه د کرسمس یا د عیسویانو د اختر په ورځ شوې، او په سوشل میډیا باندې د خلکو په تیره بیا امریکایانو پراخ او توند خبرګونونه پارولی دي.
دوستانو، په همدې رپورت سره ورسېدو د غرمې 12:30 بجو ته. یو اربیا پام وکړئ، د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د کابل امنیه قمندانۍ د ښار په دریمه ناحیه کې د لشتل ژدو پولیسو د وژلو خبر تاییدوي. د امنیه قمندانۍ وایي فردوس فرامرز نن رسنیو ته وویل چې د پولیسو پر یو رنجر موټر د ماین چاودنه وسوه. د پوینا د شهید له څلور لارې سره په دې چاودنه کې یو ملکي ټپي سوی هم دی. په کابل کې په دې وروستیو کې چاودنې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ټولګټو وزارت وایي د غور هرات لارې بیرته د مسافر پر مخ خلاصه کړې ده. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې د غور هرات لوی لاره له دوو ورځو واورو له امله تړلې وه او لسګونه مسافر پکې ایسار پاتې وو. په کونړ کې د کرکټ د اتلسو لوبډلو ترمنځ د سولې جام په نوم سیالۍ د ټایګر لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د لسوریز د سیالۍ له 15 ورځو راهیسې پیل شوې وې چې د کونړ د مرکز اسدآباد ولسوالیو لوبغاړو ګډون پکې درلود. فرانسې او جاپان د کورونا د نوې بڼې د لومړی یو پیښو تایید وکړ. د فرانسې روغتیا وزارت په یو بیان کې وویل چې د فرانسوي ټیسټ د جمعې پر ورځ مثبت شو، او د دې په دې وروستیو کې په انګلستان کې وو. یو شمېر نور اروپایي هیوادونه هم د کورونا د دې نوې بڼې د مثبتو پیښو خبر ورکړی دی. اخو د روسیې د روغتیا وزارت ومنل چې د سپوتنیک وی په نوم د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین دی لا تل سوتر شپېته کلونو کسان او عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. د روغتیا وزیر میخائیل موراش کونن دا خبره کړې ده. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ملګرو ملتونو درې سولساتي سرتیری وژل شوی دی. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یو بیان کې دا پیښه په سختو ټکو وغندله، او په دې برخه کې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
دوستانو، خبرونه ملزادې راډیو نو اوریدل. په دې خبرونه کې د خبرو شو خبرونه او ریپورتونو تفصیل زموږ وی پاڼه azadiradio.com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شي. اوس هم د زهرو کاروان پروګرام وړاندې کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان له خبرونې سره ستاسو په خدمت کې یم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره چمتووالی پیل شوی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د ننګرهار استیناف محکمې د نشه یي موادو 15 قاچاق کوونکي په مجازاتو محکوم کړل. د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیانی وایي چې د دې ولایت د استیناف محکمې د قوس میاشتې پر 15 نیټه د قضایي غونډې په نتیجه کې 15 نفر چې 3 قضیې دلودي او تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو سره نیول شي وو، لې یو کال څخه نیولې بیا تر 4.5 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. څلور تنه د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د دې هوایي ډګر سرحدي پولیس وایي چې په لومړی قضیه کې دوه نفر په داسې حال کې ونیول شول چې وختل په خپل خېټو کې یو کیلوګرام هیروین له هیواده د باندې قاچاق کړي. په دوهمه قضیه کې دوه نفر داسې مهال ونیول شول چې تر یو کیلو ډیر هیروین د معلولینو د بایسکل یا ویلچر په ټایرونو کې پټ ایښي او وختل د هند پایتخت ډیلی ته قاچاق کړي. د افغانستان په اته ولایتونو کې د نشه یي موادو نږدې 10 قاچاقکونکي او خرڅونکي ونیول شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان تر قاریان ازادي رډیټو ویل لنشي مواد سره د مبارزي زنګوړو پولیسو په کابل، پروان، ننګرهار، غزنی، هرات، بدخشان، کندوز او تخار ولایتونو کې عملیات وکړل شي. په نتیجه کې د نشي موادو اته ویش قاچاقون کې او خرڅون کې ونیول. دا اته ویش نفر په داسې حال کې نیول چې پر معتادینو نشي مواد خرڅول. له دوی سره تر 100 کیلوګرام او ډی نشي مواد او څاندا زنقدي پیسې هم نیول شوې دي. او د ونی روستي په خداته چې لنشي مواد سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز محکمو د نشي موادو څلور څلوي قاچاقون کې په مجازاتو محکوم کړل. دا څلور څلوي نفر چې د نشي موادو د درې دیرش قضیو په تړاو نیول شوی وو، څلوري ابتدایي محکمې لشپګم یشو ځخنیولي بیا تر 13 کالو او څلوي نفر نور استیناف محکمې د زندان په بیلابیلو مودو محکوم کړل. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رډیټو ویل لدې قاچاقون کو سره 115 کیلوګرام هیروئین، 114 کیلوګرام تریاک، 1250 کیلوګرام چارس او 10 کیلوګرام خیخانی ول شوې ده.
مسکا هوتک وچې د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. حکومت د افغانستان په تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره ځان چمتو کوي.
خودل ته مشکلات او سنز د جنگ دی په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخت او شدید جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملی سی او کوکنار د منځ ویوړل سی.
په یو بل راپور کې د کارګرو ماشومان موضوع چیړلې ده. کارپوهان وایي چې دا ډول ماشومان ډیر د احتیاط لګو اکثر مخ دي.
کارونه مې ډیر کړی، هوټل کې مې کار کړی دی، دوه ځمې لمبایي کې کار کړی دی، پلار ته مې نه ورکړی نه مور ته ورکړی دی، خو پېدې پوډر اغوستل، خور ته به مې سپلې اغوستلې، بوټان، ډوډۍ به مې قطا به مې.
هغه ماشومان چې مور او پلار یې نشه کوي څومره د احتیاط له خطر سره مخ دي. په دې اړه له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه لرو.
کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته ماغه کورته ځي چې داغوی پلار موتاتی، داغی مور موتاتی. او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره ای د هماغه کور کې بیا هم ماشوم موتات کیږي.
د سید رحیم په نوم یو موتاد وایي چې د ماش ټولې پیسې په نشه یي موادو باندې لګولې.
یعنی په دې 15 کالو کې کم مانا تلی او تری سلو لگ رو پای پا دی نیشه مانا تلی ده دسی وقت برا تا چی سر ماش ما کورده نو بوده و دسی وقت را گا چی ما دی وجود نوی نویسته.
او دو پروگرام پا پای کی دراما هم او ریدلائی سی.
سوکی
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
رازی کورده چای باوت خی
مونگ چای تا نیو را غلی.
نو چنگ را غلی است؟
ټول کو چې و شرم ولا تی شرم نه لري.
دا تاسو سوای ما څه بد کړی دي.
اوس خبرونه د کوکنارو د نوې فصل په موضوع پیل کوو. د کال د نوې فصل پر اتلو سره د افغانستان په تودو ولایتونو کې د کوکنارو لکه سره سم د افغانستان دولت د کوکنارو د اړولو پر پلان کار کوي. د کوکنارو د اړولو پلان چې د 2021 میلادي کال لپاره ترتیب شوی په پام کې د لومړی پړاو یې د افغانستان په هغو 100 تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې پیل سي چې هلته ډیر کوکنار کرل کیږي. د مشرانو جرګې غړي له بزګرو څخه غواړي چې د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. دوی د حکومت لخوا د کوکنارو د اړولو هرکلی هم کوي خو له بلې خوا د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د جګړې له امله د حکومت دا پلان بریالی نه بولي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه زموږ همکار عبدالنافع همت وړاندې کوي.
د روان شمسی کال په څلورم فصل کې د افغانستان په ډیری تودو یا ګرمسیرو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت لپاره چمتووالی پیل شوی او څو ورځې وروسته به خاشخاش وکرل سي. په دې اړه د افغان حکومت سرچینو ازادي راډیو ته وویل حکومت اراده لري چې په 2020 میلادي کال کې د کوکنارو د اړولو عملیات پراخ کړي او د دې عملیاتو لپاره یې پلان هم چمتو کړی دی. د دې دولتي سرچینې په وینا په پام کې ده چې دا پلان د افغانستان په تودو ولایتونو کې عملي شي. د هغه ولایتونو دي چې همدا اوس کوکنار پکښ کرل کیږي او د حمل په میاشت کې به تاریخ راټول سي. موږ هڅه وکړه چې د دې پلان د جزئیاتو په اړه د کورنۍ چارو وزارت نظر هم واخلو خو د پرلپسې اړیکو سره سره بیا هم د دې وزارت ویان مرکې ته حاضر نه سو. څو ورځې وروسته 2020 میلادي کال پای ته رسیږي خو حکومت په ټول افغانستان کې یوازې 3000 هکتار لږ مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې او سږ کال تر دې مهاله د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه کومه سروې هم نه ده خپره سوې. د مشرانو جرګې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي هاشم الکوزی هم د کورنۍ چارو وزارت لخوا د کوکنارو د اړولو پلان تاییدوي. ښاغلی الکوزی وایي چې د افغانستان په دېرش ولایتونو په تیره بیا د افغانستان په تودو یا ګرمسیر ولایتونو کې د کوکنارو د اړولو پلان چندان بریالی نه دی.
د کورنۍ چارو وزارت کم پلان جوړ کړی دی چې په لسو ولایتونو کې په کوکنار اړول کیږي، خو دلته مشکلات او ستونزې د جنگ دي. په دې 28 ولایتونو کې ډیره سخته او شدیده جګړه روانه ده. زه فکر نه کوم چې دغه پلان دی عملی سي او کوکنار د منځ ویوړل سي. خو د بلې خوا بزګرم باید زیانمن نسي او په زور او په جبر او په ظلم باندې باید د کوکنار وانه ډول سي. بزګرو ته باید قناعت ورکړل سي.
د افغانستان حکومت ونه سوې کولای شي روان شمسی کار په لومړیو کې د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو جامع پلان جوړ کړي او دلیل یې د کافي بودیجې نشتوالی بولي. خو د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
عبدالنافی همت و چې د تریاکو د نوي فصل او حکومت د نوي پلان په اړه راپور راوړاوه.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواق که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا سی غواری چه ما متاد که یا؟
پا یو دود چوک نه متادیگی.
دادا سی مردار شایده چه پا یو دودی سرای متاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبرم دی ازادی راجو دی زهر و کاروان پخبرونه که واوری دا.
خیر دی پودر ما و حاصر اصرا که نه.
نور زمونگ اندیوالی و لارا.
زو لارم تا سی زمان سرسام دخمنی که وی.
ترونو اوریدونکو، اوس د کارګرو ماشومانو موضوع ترازو. کار د ماشومانو ذهنی او جسمی وده کمزوري کوي او په نشو باندې د اخته کېدلو امکان یې ډېروي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو ډېروالي ته په پام سره کارګر ماشومان د نشه یي موادو له جدي ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د یوه داسې کارګر ماشوم ژوند ته کتنه کړې چې مور او پلار یې معتادین دي او دی له سهاره تر ماښامه کار کوي. د راپور پښتو ژباړه به له مسکا هوتک څخه واورو.
ما لمبای کې کار کو کنه باران او هغه به نو بوټان خاص یو جوړ سپلای به هغه کې به تلم
کار. د سرباز په نوم له یو داسې ماشوم سره مې خبرې کړې چې 14 کاله عمر لري او معتاده موري د نشي پرې خودل لپاره په یو روغتون کې بسترې ده. سرباز چې له کار څخه تر خلاصېدو وروسته هر ورځ د مور پوښتنې ته روغتون ته ورځي، وایي د مور او پلار احتیاط دې ته اړ کړی چې خپلو خویندو او وروڼو ته خواړه او جامې برابرې کړي.
کارونه مې ډېر کړي. هوټل کې مې کار کړی دی، دوه ځای مې لمبایو کې کار کړی دی. هوټل کې مې چې کوم مخکې باغه لاړو بند مشلو، پیسې به لږ راکړي که نه په دغې خو به مونږ کار نه بیا بل چا سره لاړم. بل چا سره پلار ته مې نه ورکړي نه مور ته ورکړي. دې خو پېدې پوډر راغستل خور ته به مې سپلی اخستلې، بوټان ډوډۍ به مړه، قطاب به مړه. خو چې دی به مونه حل مونږ ورسره چار ګړ راتو چې دی به مونږ مونږ باندې بېدمو.
د افغان دولت څېړنې ښیي چې په افغانستان کې نږدې 3 لکه کسان په مستقیم ډول نشي کوي. ډېری معتادین په ښارونو، ګڼه ګوڼه ځایونو او داسې سیمو کې نشي کوي چې هلته ماشومان اوسیږي او یا هلته تګ راتګ کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ماشومان په ځانګړي ډول کارګر ماشومان ځکه د احتیاط له جدي ګواښ سره مخ دي چې بېلابېلې ډلې ناوړه کار ځینې اخلي او په دې ډول یې په نشو باندې اخته کوي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت معین عبدالکریم هاشمی وایي چې په ماشومانو باندې درانه کارونه کول او په عمومي ځایونو او ښارونو کې نشه یي موادو ته اسانه لاسرسي د ماشومانو احتیاط ته لاره هواره کړې ده.
څوک چې د 15 کلونو ټیټ عمر ولري باید کار ونه کړي. ولې کار د دې هغه ذهني او فزیکی رشد ته او ودې ته ډېر سخت توان رسي. هغه کسان چې عمر یې د 15 کلونو پورته وي دې خفیفه کارو کې ګډون کولی شي. قانونن مثلا یو رستورانت کې کار کوي، ډوډۍ راوړي یا میز پاکوي، دا غن عاید اخلي او خپل لغه د تحصیلي تعلیمي چاري یا کور سره مرسته کوي، دا ممنوع نه دي. بلې دا ماشومان چې په مختلفو فابریکو کې کار کوي دلته کېدای شي چې متعدینو سره دی مخ شي. د دې ماشومانو احتیاط سره مخامخ کېدل د دې احتمال زه شخصا ډیر وینم.
د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې نړیوالې ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د ټولو معتادینو په سلو کې 3 ماشومان دي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس د هرې ورځې په تیرېدو سره په دې هیواد کې معتاد ماشومان په داسې حال کې ډیریږي چې د درملنې امکانات یې لږ دي.
درنو اوریدونکو مسکا هوتک و چې د کارګرو ماشومانو راپور یې راوراوه. په راپور کې مو اوریدل چې کارګر ماشومان ډیر د احتیاط لګو اکثره مخ دي.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه ندي راغلي.
د نشه یي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلي.
د هلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مېشه د بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی یا د ټکټ کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شي.
درنو اوریدونکو، اوس د هغو ماشومانو موضوع چیرې چې مور او پلار یې نشه کوي. طبي ډاکټران وایي هغه معتاد ماشومان چې یو ځل یې درملنه سوي وي له معتادو میندو او پلارونو سره تر یو ځای کېدو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. دا چې بیرته په نشو اخته کېدل ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او په عام ډول یې درملنه څومره ستونزمنه کوي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټرې سهیلا مجددي سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلې چې مور او پلار د ماشومانو په بیرته معتاد کېدو کې څه ونډه لري.
چانس ډیر زیات دی کله چې ماشوم مور سره تداوي کیږي هغه بیرته هماغه کور ته ځي چې د هغوی پلار معتاد دی، د هغې مور معتاد دی. او کله چې مور دوباره احتیاط شروع کړي خو ماشوم هم ورسره یې د هماغه کور کې بیا هم ماشوم معتاد کیږي. چانس ډیر زیات ده همدې دپاره، یا چې بې سرپناه دی مور ماشوم دواره بیا سرک ته ځي، سرک ته چې لاړ شو دې ته چانس بیا میسر کیږي چې احتیاط مخ راوړي او دوباره مواد استفاده وکړي.
اوس د ماشوم او د مور کومې ډیرې اسې پذیرې ده چې دوی یو ځل که تداوي وشي بیا بیرته دوی نشي ته مخه کی؟
د مور چانس ډیر زیات دی ځکه چې ښځینه چې دی کور کې دی زنانه خشونتونه زیات دی، دې دپاره چې هماغه حالت تحمل وکړي بیا احتیاط مخ راوړي.
او سره ماشوم هم
ماشوم هم دې دپاره چې ماشوم مور سره زیاتري احتیاط مخ راوړي.
د ماشومان کوم ستونز زره مخامخ کیږي کله چې یو ځل کنه شپې دی بیا بیرته نشي ته مخ کوي؟
مشکلات ډیر زیات دي، خطرات ډیر زیات ده. څنګه چې تاسو پوهیږئ تداوی ونه شي د مواد استفاده قطنه کی ماشوم دماغ تخریبیږي، هغه مکتب ته درس ته تلی نه شي، زده کړې نه شي کولی. دوی دپاره چې مواد لاسته راوړي هغه بیا هم مجبور دی چې مور او پلار نه پیسې وغواړي تر څو مواد لاسته راوړي، که پیسې ورنه کړي نو مجبور دی چې غلا وکړي. د هر نگاه نه مشکلات ډیر زیاتی.
تاسو هغه ماشومان تداوی کوئ چې هغوی څو ځلې په نشه یي موادو باندې اخته شوي، آیا د دوی تداوی متفاوت دی که هماغه یو تداوی ټول ته کیږي؟
هماغه تداوی د تداوی رهنمود لرو، د هغې مطابق د ماشوم او لویان تداوی کیږي. خو فرق دا دی چې مستقیم او غیر مستقیم، کله چې غیر مستقیمی دود نه استفاده کړي ماشوم د هغې اعراض بدراول چې کمی شدید نه وي، او کله چې مستقیمی د هغې اعراض بدراول ډیر شدید دي. د پاره چې ماشوم د هغې حالت نه موږ وباسو د دوا ډوز موږ زیاتر کوو تر څو چې هغه آرام شي، مشکلات لري هغه ښه شي.
آیا د تاسو دغه د تداوی پروسه پیچلی کوي نه کله چې یو ماشوم ته څو ځلې تداوی وشي او بیرته نشي ته مخه کی؟
پیچیده کیږي، ډیر پیچیده کیږي، ځکه چې لوی چې دی هغه خپل مشکلات ویلی شي لیکن ماشوم نشي ویلی. موږ هغې باندې ډیر کار وکړو تر څو د هغې مشکل پیدا کړو او د هغې مطابق د هغې تداوی وکړو. مشکلات ډیر زیات ده، صرف همدا غواړي چې آرام شي، هغه نه غواړي چې ښه شي یا مواد تر کړي، صرف هغه غواړي چې هماغه حالت لاسته راوړي او زمونږ خبره ورباندې تاثیر نه کوي. دومره
بیا په دې مرحله کې چې هغه طفل غواړي چې آرامش ترلاسه کړي او تاسو کوم میتودونه استفاده کوئ؟
دلته خو زمونږ پروسه 15 لوی ورځې دي چې 15 ورځې د ډیټاکس په مرحله کې چې هلته موږ د دوایونو استفاده کوو. دوای ورته ورکو او کله چې پنځلس ختم شو بیا هغه روان درمانی ته ځي چې موږ روان شناس او مشاورین لرو چې هغې سره جلسه کوي او د هغې سره خبرې کوي تر څو هغه د روان درمانی وکړي او دې حالت نه وباسي.
آیا تاسو ماشومان ته داسې پروګرام لرئ چې کله جوړ سي هغوی تعقیب کړي چې بیرته نشي ته اخته نشي؟
موږ داسې برنامه لرو چې د ماشوم یا لوی هغه تعقیب کوو کله چې شفاخانه کې هم تعقیبی کې او د تلیفون د موبایل نه لارې نه هم تعقیبی.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شي. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لاره هم را لیکلای شي. زموږ د واتس اپ شميره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ اتیبس کلن سید رحیم له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لمړی یې چرس کول، خو کله چې په ځانګړو نظامي ځواکونو کې شامل شو د ښیښې نشه یې پیل کړه. دا چې سید رحیم ولې ښڅ کوله او د ښیښې له امله له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
نه کاله ما چرس و، 5-6 کاله کې دا شیشه و پوډر وم. اول سګرټ شو، سګرټ نه لاړو، نسوار شو، نسوار نه لاړو، چرس شو، مرتبه په مرتبه تاریاک شو. تاریاک کریستال مې اوس یو میاشت نیم میاشت مې اوس چې کله مې دا شی تر کې ایران ته لاړم. ایران نه چې راغلم چې په دې نظامي بخش کې مې وظیفه واغسه، تعلیمي نه چې فارغ شو، بیا هلته قندار کې قطعی غازی چمتو کې هم شوراوک ولسوالۍ کې، او په دې عمل هم چې راغلم په همدې وظیفه کې راغلم. داسې ځای کې مې وظیفه اجرا کوو چې هلته سلی رسه ده، که دا شیشه دې نه و هلته ټول جنگ ده او ماشه ده، هلکان ټول پوډریان شیشهیان چې څومره ځان مې کنترولو نه کوي. بیا هلته داسې ځای کې مونږ پروت و، درز و غب و، دا شیان به بس خوب له لحاظه بس چې غفلت مونږ ونیسي، دښمن مونږ اسیر نه کیا هم نه وژني. بس الکان و ریشه اوس کوال کار شپ ټاور کې د خو بوري پیر دار ټاور دونه وای او د سې د واسه ته یو دم اوس کې تا د بیا پته لګي چې خوند یو ګوره ثواب همیش بدن دا کار بکه خرابې دي نو د سې مو حکم خل خلو یو سلور پینځه کشه مې و بعد سلور پینځه کشه سره خوب نو تمام شپ پیکا او ماشا او پیکا او ماشا او زمونږ تاس وغو بس په ماشا خو لګي نور هر ورځ وار ورځ وار ورځ یو میاش نه د می دورځي خوب کړي نه مې د شپې ماشونه خو نه شپږ میاشتې بعد څلور میاشتې بعد داسې ولسوالۍ کې پروت وو چې کله په مونږ باندې دښمن تعرض کوو. بس دغه یو روسی پیکا ده، یو دغه امریکایي پیکا ده. د روسی پیکا من چې دی 2500 افغانۍ ده، د دې امریکایي پیکا پوچک چې دی دا خو هغه د المونیا ده، دا مونږ نه هغه څه په 4500 افغانۍ من. مونږ چې یو ساعت جنګ او ډیری به پوچک پروت و، بوجۍ مو پوشاک و، بس کلي کورو کې زموږ پوسی و. دې سره به مونږ تماس نیو چې هلکه بازار څنګه ده، یعنی بازار کې څه دښمن خو کته شوی نه ده چې مونږ د پوچک کده کم خرج او مواد نه لرو خمار. مونږ به قومندان ته ویل قومندان صاحب دا پوچک په مونږ پیرزونه لري، مونږ سینه نیوله ده، اوس هم والیان شوي اوس پرېده نه ده شی مونږ خرج کو خرچه نه لرو. هسې نه ماش هم اووه میاشتې بعد، اته میاشتې بعد، څلور میاشتې بعد مونږ د قلوردي له خوانه جمهوري ماش راته. یعنی د ورځې شخصا 1500 روپۍ مال ما یوازې وهم، او د شپې له خوا چې دام نه وه خمارو سرونه هم لکه لکه دواڼو غوندې زړن به بتار تیرکش یک مخامخ سر هم زړن بس تیرکش سګم بس لیزرین به انداغ به کوو بس لګېدلو هر سبی به پاسې درې څلور ځوانان به لګېدلو تر شپږو پورې. یعنی په دې 5-6 کالو کې که کم مانه تللی او درې څلور لکه روپۍ په دې نشه مانه تللی ده. داسې وخت به راته چې سره ماش ما کور ته نه وړه، داسې وخت راغی چې زما د وجود نه وینه ویسته، ټول وینه رانه روانه. پوډر ته مې چې لاس واچو بیا نو د وظیفې کنترول نه وغورځېدم، وظیفه پاتې شو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د شاګولې څو گاونډیان د هغې کور ته ورځي او هغه مجبوروي چې بل ځای ته کډه سي. دا چې گاونډیان ولې شاګوله مجبوروي چې بل ځای ته کډه بار کړي، اصل کې څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافی همت چمتو کړې ده.
جانانا السلام علیکم.
وعلیکم سلام شاگل، ستړی مشی؟
خیر اوسی، خوار مشی
شاگل؟ خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
ته خو ښه پوهېږي چې د څه شي دپاره راغلی یم.
زه به څه پوښم چې ته په دې ډاک دکان کې څه شی غواړې؟
زه خو تل ستا څخه یوازې دغه یو شی رانیسم، پوړۍ یادومه.
ښه پوړۍ غواړې؟
هو پوړۍ غواړم، ژر راکه چې ډېره خماره یم.
پیسې دې راوړې دي؟
نه پیسې خو نه لرم.
څنګه نه لرې؟
زما د اولادونو په سر قسم وي که پیسې لرم.
نو زه خو یې کارخانه نه لرم چې مفتي روین درکم.
مفتي ما راکوه، په پورې راکا.
اوس مې هم زر افغانۍ پوره وړې، ته نور پوره هم غواړې؟
نو چې پیسې نه لرم څه وکم؟
نو زه څه وکم، زه خو یم له بل څخه په پیسو رانیسم.
خیر دی، نن یوه پوړۍ په پور راکا، سبا دې هغه نور پور هم درکوم.
نه کیږي، بس دی، نور پور نشم درکولای.
خیر دی، ډیره مجبوره یم.
مجبوریت خو ستا خپل دی، زما یې پیڅه. زه هم مجبوریت لرم، ته زما مجبوریت ته ګورې.
ته څه مجبوریت لری؟ ته خو عملی نه یې.
زه هم عملی یم.
ته بیا د څه شي عملی یې؟
زما بیا ښځې ډیرې خوښیږي.
توبه خدایه، یو خو نشهیي مواد خرڅوي، بل دا ګناه کوي.
ته اوس د ګناه خبرې پرېږده، راشه سودا به سره وکړو.
څنګه سودا؟
زه به پوړۍ درکم او پور به هم در وبخم، خو ته زما سات را تېر که.
توبه خدایه، نه نه دا کار نه کوم، دوی ګناوې نشم کولای.
چې دا کار نشي کولای، زه ولاړه شه، زه هم پوړۍ نشم درکولای.
زه خیر دی، ته یوه وعده را سره وکړه چې چا ته به نه وایې، داسې نه وي چې ټول عملیان را باندې خبر کړي.
نه ولا کوي چا ته هم ووایم.
ښه سمه ده، خو ډېره ډارېږم خلک را خبر نشي.
زیم حاجی منان.
سلام علیکم وکیل صاحب.
و علیکم السلام.
سلام علیکم حاجی صاحب.
و علیکم سلام.
راځي حاجی صاحب کور ته، چای به وڅخی.
نور شرم دې کم دی چې اوس موږ په دې سپینو ګیرو هم کور ته بیای.
ولی وکیل صاحب، خدای دې خیر کی، څه پیښه شوې ده؟
ټول ورځ دې ځوانان په کور وزي او نه وزي، ته وای څه پیښه شوې ده؟ موږ چای ته نه یو راغلی.
نو څنګه راغلی یاست؟
ټول کوڅه دې وشرموله، ته شرم نه لري؟
دا تاسو څه وایې؟ ما څه بد کړی دی؟
نور لاسکه، ته چې وایې موږ سترګې نه لرو.
ته خو هېڅ شرم نه لرې، ستا له لاسه موږ هم شرمېږو.
وکیل صاحب، تاسو ولې په مانا هغه تور پورې کوئ؟
دا تور نه دی،
ټوله کوڅه خبره ده چې تا ته هره ورځ له شل هلکان راځي.
نو هغه خو میلمانه دي، میلمانه به د چا کره نه ورځي؟
تا دومره ډیر میلمانه لیدلی دي؟ ته وکیله یې که وزیره چې دومره ډیر میلمانه لرې؟
ټوله کوڅه خبره ده چې ته بدلمنې ښځه یې، پوه شوې؟
ما خو درته وویل چې هغه میلمانه دي.
بس دی، په سترګو مه رانه نوزه، یوازې زه او حاجي اشرف نه یو، که یې غواړې چې شل نفره شاهدان درته راولم.
نو څه وکم، تاسو خو ډوډۍ نه راکوئ، مجبوره یم.
بس نورې خبرې مه کوه.
بس له دې ځایه به کډه باروي.
بس همدا نن به کډه بارې.
زه په دې یوه ورځ کې چیرته ولاړه شم؟ یوه هفته خو وخت راکوئ چې زه بل ځای کور پیدا کړم.
سمه ده، یوه هفته وروسته کډه بار که، خو پام کوه چې کور ته دې خلک رانه شي، که نه نو بیا پولیسو ته خبر ورکوو.
په خدایا ته خدا نشي مواد زمونږ له وطن ورکې همې سات تباشو او همې سات لاړه
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دیونی د زهرو کاروان خبرونه پر هم دی ځای پایته ورسیده. تر بلې خبرونه پوری مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنیو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ کې
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره